درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته شرح خلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس وکړي
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو ان د خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د آزادۍ رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې لمنځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سرش میلادي کال لپاره په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې سبب شوي چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې سبب شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتر لژه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه ویلي چې دغه عملیات 13 ورځ په سره راغسیمه کې کړی دی، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وشل شوی وسلوال د کومې ډلې کسانو. د آزادۍ رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځان مرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بشنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلک ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګې از فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه را خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له جګړې سره هممهاله اسرایلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی وو. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دل زمنګ راغلی یو د درې مشکله به کاته او د کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کاغونی ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشو. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت په خواني سلاکار رنگین دادفرس پنتاوول په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون تړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو لید او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یولسمه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. هغه لیس پانتا که څام واکته د طالبانو رسیدل د جمهوري نظام ناکامي او په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولي، خو له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان،
د افغانانو درد د خپلواکۍ، قانوني حکومت، سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ، فرهنګي، قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه دی خوده خپلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالي ارزوي. هغه وویل کې دا شی طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه و نړۍ کې لدی سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوی یې کاوه، مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو وستل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پرس دریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړی یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي، خو کله چې هلته د رای ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو په خوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې د خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم ورېدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری عیسا محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستانه له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي. او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ایز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف
ډیر مننه. قاری صاحب محمدی، ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ دې کانفرنس برخه ول څوک دي؟
یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشان نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کوزي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې په هغه کې محسن داوړ او خټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې د پولې اخوا دیخوا په دا امنیو په دې خبرو باندې. او مشهور سیرې چې دلته راغلی وي اسماعیل خان په پښتون درلوده او د جمهوریت د کابینې.
قاری صاحب محمدی، زما اصلي سوال دا دی چې د منتقدونو نظر داره چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
د منتقدونو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، او کوشش به ان شاء الله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
کوشش
به دا وي چې تصفیا رامنځته شي، خو دا خلک چې راوتیږي او راځي
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظره تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته باندې چې مصرف لري،
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان دا، او تاجکستان د دې خلکو چې ستار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نمائنده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلاس ویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي له دې سره پر کړي.
وروستۍ پوښتنه داسې دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوه سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپل هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتقاد مې پورې باندې وکړ چې دا خو یو ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نماینده دي خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تیر را تېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم، اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او څوک ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده او همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو، کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان قاری اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول، ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې د پداسې حال کې چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوې کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوې او لدې عمل اندیشمن دي خو یو شمیر نور بیا به ماشومان واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې اندیشنه شوې و چې له پاکستان څخه د بیا ستادو افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پودیو د ناروغي خطر رامسته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اتم ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوی هغه ازادي رادیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په پنځمه اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلهیز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې پر روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کې دی چې هر ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی نو د دې لپاره چې د مرض مخنیوي وشي بهترین لار دا ده چې ماشوم واکسین کو
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وو کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی
څلور بجې او شل دقیقې دی وسمې به نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوري چارواکي په غزې ترنګ کې د لنډمحال اوربند د غزې دوه غشتنه کړې ده. د حماس سخت دریځ ډلې او اسرائیل ترمنځ دغه څلور ورځې لنډمحال اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرائیلي ارغمل شوي کسان او فلسطینی بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی لدی اورو.
د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربان نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي، خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوالي د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې د دغه اوربان د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پایل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دمه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاریخوالي کړي ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخدری زدل د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستون کې بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15,000 کسان یې ووژل. د دغې جګړې د لنډمهاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لزګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لاس يرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
د بربون کو موټر یو شمیر چلون کې او سوداګر وای د پاکستان حکومت لټیرو درو ورځو راهسي اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان دی خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له 25 ډیر بار وړونکو موټر لته رو دریو د زوره هیڅ ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشکل به کاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکی دی. اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاته وی کننی موټر ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغاني زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زبرخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې د دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګری خونې د مسول خانجان الکوزی نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت لروري په یو او بل پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله لکرخي هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لروري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درو جګیږي چې انډلشن موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اخیستمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی. تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګمون چې 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوی دی. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې وملو شل بیا ځاینو پر پاکو چپسر فارم کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کو دا سیدر سانګ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور دا کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار جنیا.
د معلوماتو لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد شو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یاد لبنیاتو سکتور چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور نیمې بجې دی. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه اته سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څانګه وایي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګ د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خراغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو ل خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنون کې د عامدارنګ خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنون کې دي. دوی دواړو ته خرغلاست ويم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتني مطرح کړو خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارهولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړوا دا چې ګړې په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدل کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه ګړې یې رښوي.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو د پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسیدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکیچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی ویلی په ساړه ژمه کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنون کې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توند څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان و د پاکستان دفاع هم بلل، د اسلام لنګه هم بلل، او نن بیا مهاجر ستاپر وطن زیاته مهاجر کله ستاپر وطن پروت و پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوچه کې پروت و بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت یا هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی، او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان او افغانستان تعلقات افغانستان ماحول نیولو سرا کریں گے بیان کرے دے دا خبر ممکن خو نه لگی خو ځنی وخت د انسانی او بشری مسلو نه سیاسی مسلے جوړی.
باندې څلور لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي، او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله که څنګه چې تاسو واورید، طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وې. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګ ځینې نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد، تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
سلام صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او ستاسو میلمه ته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استبلیشمنت او بالاخره پاکستان ته څه نږدې دي، هغوی چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زوره باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا رالېږل، یعنی بعدې بعدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت رانسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصاله کول وو، او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه وسنی حاکمیت نشوي منل زکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت پراتونکو کې پیدا کېده. دوی د شل کال چې مبارزه کوله تر کوم نام لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونسپاره او د دې حاکمیت ته مغې و نفر لامل لمنځه لاړ. نو اوس د کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کال د دوی سره څنګ په څنګ وګفو وګو ولاړو اغه وداسي او حاکمیت چې شل کال د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه وتور وسپاري. نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت له مخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدین راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات او خودر شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستی پاکستان ته انتقال شو. کاغه نظامی وسایل او کدا په اصطلاح نور وسایل او کدا ټانکونه او کدا تیارې. لکن دغه ترخه تجربه چې دا وی په دوره کې تکرار وا بیا د طالبانو په اوله دوره کې او څه د شیانو مخنیوي وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چالتم کاته د پاکستان په لاس کې او د استخباراتو په لاس کې، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پاتو ټول. اوسنۍ حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسنۍ طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړې دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسنی حاکمانو نیولې دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پای پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونه ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هره جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادی کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخته کړي. کدا د کوشتي په مسله دا کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسنی پاکستاني چارواکي هم دیتا اړستلی دي چې بل اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر ګرچې داسې مهاجر نو چې د دې په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراتو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه څوک انکار هم نشي کولای. نو سربیره پر د خپل دښمنی د پنځاویا کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړی ده، په هر دوره کې ثابته کړی ده دغه نه دوی لا سر په لاس کې هم نه، یعنی لاس سر کېږي نه او افغانان هم په کار ده چې دا ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بل موضوع دا چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله مند دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو
طالبانو کېدل هغه نه دی پرځای کړی. طالبانو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلی وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پی تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپل متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د علي په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
مخکې دا چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوی ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د استبلیشمنت ته دوی په دې تاریخ په وګدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې دورن کرکی په وګدو کې د غدوی لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیخه کول او دغه دواړه دروازې به چې بندي بکړلې او دې طرف ته به د مالونه چې دی هغه به خصار شو لغه په بد حالت شو لو د خانانو ته ډیر زیات زیانون او تورون ورسېدل. لیکن وبل طرف ته د دوی مالونه چې دی منځنۍ آسیا ته ترانزیت باندې روانو دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای. لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړو. بل مسله د مهاجرینو وه مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بهتر خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویا مسله ده د فشار اعلی او خو ده. لیکن زه ودی ته په چورت کې یم چې دومره لویا فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمنم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شېونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی. دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي. لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوس کې دی ویني وړلې قدرت تر رسیدل لکه د اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشر وو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کولوردو مشرو ترېږي ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابین استبلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا غو ملکی حکومت چې په پاکستان کې و د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوا اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شو نو دغه حکیمت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو. نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دي کنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیر ته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغې وروسته دا کار کولای شي. نو دوی
مننه همدر صاحب. ښاغلی سادات غواړم له تاسو دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ غن شو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولي د افغانستان مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربوا چې دوی وکارول لکه دای بل اړخ دوی سنجولای نو زه فکر کوم چې د دوی خپل هم په تاوان باندې تمامه شو هم ډیر بدنامه شول په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وي نږدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکه نو وختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وي زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړي چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دامګیرس دوی خپل په دام کې خپل گیر شول ک جګړیز لار ونیول هم په نقصان تمام شو ک غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادی په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د مذهبی او سیمایز تورنیز ستونزه لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور خپل د نجات لار بالکل دی ورکه کړی ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادي په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن مو اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمه کې هم بلوچستانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العمل نه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل د دې کړنی دی چې دوی مخترازي دا چې دوی کړی هغه به دی لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خودلې ده په خو هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کورات راغله دا به ډیره سخت ورته وي دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې دار ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار په اصلاح دی باندې نظامی ټکونه او په اصطلاح انتحاری حمله شوې دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو تلیکلیو د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان د پریکړې غیر عادلانه بللې او زینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته هغه هم لنډ لنډ وایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نشي. نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویخو افغانان او پیژان چې د دې خبر از البته د ویل چې پاکستان د دښمن دی، او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسي چې پاکستان خن نه پری کیږي. همدارنګ زینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونی لیک څه په ځان بللی، یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیر شوی دا او بیا اوس نیوکه کړي لاخې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلی ده. او همدارنګ اسماعیل صادقی لیکلی یقین نکوي چې دا وړې دي شړې شي، دا هسي غاب دی ویلې دي. همدارنګ لال محمد لیکلی دي پوره یو مشتروسته تند نیوکه کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دا پریکړه دا خبري ورسره موافق دي د سراج الدین اخانی خبر سره. همدارنګ زینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او امدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپل کی جوړ دی. د ازادي رادیو پروګرامونه په دې مورید شته، هله منیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې. ورسته 15 دقیقې بس لرو خغلې همدرد غواړم لتاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به صادق سپتم وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجه بل اخره د دې هغه د اړیکو راتلونکي څنګه کوي او په کومې خواهی بیا یې که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترنګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، ته په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري، لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د وسنۍ طالبانو په اړه ما ویډیو کچیر د دوی حاکمیت تر راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا ده. پاکستان د افغانستان عام او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل ترې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټابلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نشي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت کبل هر حاکمیت را شیغه منل نشي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ودی.
مننه کوم خغلی همدرد. خغلی ساده تاسو تم دوه دقیقې وخت درکو که لطف کوئ پم دې مورد باندې لاندو وای. مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت داده چه دا زمانگا تاریخی کشالی به هیچ چانه مونږ نشوی روله، پخوانی نسلون هم نزیر کری، راتلون که نسلون هم نشوی روله. تا تاریخی کشاله زمانگا تاریخی معزله ده چه داگه پر بنیاد در حیوات ملی گتی غوطی خوڑه لی، خاص کرده افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دی پریخي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بار زخته شوي دي. بېله شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول، لده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي په افغانستان کې جګړه راوړي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي. افغانان باید د دغه د سیاست په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلانونه میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپوهیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو، نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اوریدونکو، تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.